مشال رادیو ده د نن ورځی اخري خبري غړي کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي په دې خبرونه کې تاسو رودل شي چې په پاک افغان پولا چاودنه کې څلور کسان وژل شوي وسلوال طالبانو د پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان نوې ویډیو جاری کړي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد توهيني عدالت مقدمي حال او نور نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او سیړنې لرو خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د مجید بابر ناورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په پیښور او کولاچې کې به می چاودنې د دریو جنکو په شمول وکسان جوړبل اتلس میاشتې مخکې د اسلامي کالج په هنتون د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړی شوی دا په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازې سره نږدې ځانمرګي برید سلور کسان وژلي او ته جوړبل کړی دی او اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پیښور په کوهاټ روډ باندې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې 15 کسان جوړبل شوي د دوی په منځ کې دوه د سکول زده کوونکي هم شامل دي په لومړنیو راپورټونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و ځای پولیس وایي دا چاودنه د بډبیرې د باړی پل سره شوې ده پولیس وایي بم د مخکې نه ځای په ځای کړی شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په واسطه چې چول شوی وي دوی همدارنګه د یو مشکوک کس د نیولو دعوه هم کوي په پیښه کې ټپي شوي کسان د درملنې لپاره له ډیر ډینګ روغتون ته رسول شوی دي ډاکټران وایي د فاطمې په نوم د یوې نه کلنې جنۍ حالت مرګونی دی بلخوا پرون ناوخته د تحصیل کولاچۍ په محله جوګیزی کې د بمې چاودنې په ترڅ کې دوه جنکۍ جوړبل شولې د پیښې د ځای سره نږدې یو بل بم هم پټ شوی و چې وروسته پولیس له منځه ویوړو په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې بمې چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي او په لسګونه کسان یې وژلي او جوړبل کړي دي اتلس میاشتې مخکې د اسلامي کالج په هنتون د تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړی شوی ده په دې ویډیو کې اجمل خان د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ده د خوشی کولو په اړه دې ګامونه پورته کړي
پاکستان اور صوبائی حکومت جو نیشنل عوامی پارٹی
دیوائی ز پاکستان وفاقی اور صوبائی حکومت چې د عوامی نیشنل ګوند او زمونږ د خپل ګوند حکومت ته درخواست کوم چې د تحریک طالبان غوښتنې دی پوره کړي او ما دې د دوی د ولکې نه خوشی کړي د سره سره ز نور خپل ورونو او استاسترانو ته هم خواست کوم چې زما د خوشی کولو په لړ کې دي په حکومت فشار واچوي چې زه زر تر دره خوشی شم
پرزور کوشش کی جائے کہ میں جلد سے جلد رہا ہو جاؤں
اجمل خان اتلس میاشتې مخکې د خپل ډرایور سره تختول شوی و او شک کیږي چې دی به پاکستانی طالبانو تختولی وي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نهې په ورځ یو قانون پاس کړو د کوم لاندې چې به په ملاکنډ ډیویژن کې د ټولو هغه علاقایي قاضیانو نوکرۍ مستقل کولی شي کوم چې په کال 1994 کې په عارضي توګه په کار ګمارل شوي وو دا بل د پښتونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله په اسمبلی کې وړاندې کړو هغه په دې موقع وویل
دا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنرز کم علاقہ قاضی چې کوم ایڈ ہاک بیسس باندې او لګیدل نو دوی خپل کوشش کړی دی شپاړو سولس کال دی سرویس او شو موږ چې کله دوی اپروچ وکړو موږ وایو بالکل ریګولرایز په کول په کار دی هغه او شو
د هغه قاضیان دي چې په ملکن ډیویژن کې د مولانا صوف محمد د غورزنګ نه پس د شری نظام د چلولو لپاره ټاکل شوی وو د خیبر پښتونخوا اسمبلی دا قانون په داسې وخت کې پاس کړو چې د نهې په ورځ خپل سلور پارلیماني کلونه پوره کړل د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره په پوله په دوستۍ دروازه کې نن یو ځانمرګي حمله وشوه د سیمې یو ځایي چارواکي جاوید فیصل په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
پاکستان موٹر سائیکل بم چاودنه شوی په دغه چاودنه کې دوه تنه ماشومان یو شزه او یو بل ملکی سړی شهیدان شوي او اته تنه نور زخمیان
د پیښې ټپیان د سپین بولدګ او چمن روغتونونو ته د درملنې لپاره رسول شوي دي تر دې ګړی چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوی شپک پوځیان بې درکه یا وجل شوي دي دغه وزارت زیاتوي چونکې د دغو پوځیانو بکتر بندګاډۍ یوې چاودنې سره مخ شوی او باور کوي چې دغه پوځیان به وجل شوي وي د یاد شوي وزارت ویان لفټنن کرنل ګورډن مکینزي وویل چې دا پوځیان هغه مهال بې درکه یا وجل شوي دي کله چې دوی په هلمند ولایت کې ګزمه کوله تر دا مهال په افغانستان کې د برتانیې 404 پوځیان وجل شوي دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون د پرځای کولو په موخه په خبرو کې تر یو حده پورې پرمختګ شوی دی. دا تړون په دې موخه ترسره کیږي چې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو شتون ته یوه قانوني لاره برابره شي او امریکا د راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. وروستي خپاره شوي راپورونه ښایي چې د امریکا لخوا د ساتل شوو قیدیانو افغان حکومت ته د سپارلو او د شپې پرمحل د عملیاتو په سر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پړاو ودرېدلی دی. ژغورونکي ډلې چې د افغانستان په شمالي بدخشان ولایت کې د واورو د غټانو د لاندې د ایسارو پاتې شوو کسانو لټون کولو د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې ګړۍ یې 30 مړه کسان راوستي دي. د بدخشان د والي مرستیال شمس الرحمن وایي په دستي کلي کې 200 تنه اوسېدل او موږ هیله من یو چې لا هم ځینې کسان په خپلو کورونو کې ژوندي ایسار پاتې وي. تر دې وړاندې د بدخشان ولایت د والي ویان ویلي وو چې د واورې طوفان د نهې په سهار پیل شوی و. ژغورونکي ډلې د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. نوموړی وایي د افغانستان د ملي هوایي ځواک هلیکاپټرې هم د خلکو په ژغورلو کې ونډه اخلي. خو راپورونه وایي ژغورونکو یوازې د سادرونو مرسته د خلکو سره کړې ده. د بدخشان د والي مرستیال وایي تر اوسه 3 مېرمنې او یو ماشوم ژوندي راوستل شوی او دا هغه کسان دي چې د واورو د خویدو پر مهال په نوموړي کلي کې موجود نه وو. راپورونه وایي سخت کال په ژمي کې په بدخشان ولایت کې سختې واورې ورېدلې چې له امله یو شمېر لوی لارې تړل شوي او د ځینو کلو سره اړیکې شکېدلې دي. او رسته خبر دا چې په نایجیریا کې چارواکي وایي چې مشکوک ترهګرو د دغه هیواد په کاندوګا سیمه کې په مقامي حکومتي دفترونو د پولیسو په یوې تاڼې او یو جیل بریدونه کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com باندې اوریدلې لوستلې او کتلې شئ. د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره په پوله په دوستۍ دروازه کې چاودنه شوې چې 4 کسان پکې وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت مقدمه کې وکیل اعتزاز حسن وای وزیر اعظم د عدالت سپکاوی نه دی کړی.
زه د هیڅ خلاف قسمه کاروایی کول نه غواړم، بلکې زه دا ثابتول غواړم چې وزیر اعظم ګیلانی توهین عدالت نه دی کړی.
دا خیبر پختونخوا پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان چې 13 میاشتې راهیسي د وسلوال طالبانو په قید کې د نوې ویډیو جاری شوی. دوی په ویډیو کې د حکومت او د ولس نه ګیله کړي چې د دوی د خوشی کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
ملک او قوم سے عجزانہ اپیل گلے شکوے کے ساتھ کر رہا ہوں.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي 4 سینیټرانو رونه د سینټ لپاره ټاکلي شوی. یو قبایلی کس په دې اړه وایي
نو دا به یو مورسی سیاست شو. اوس تر لکه ایم کی ایم ته وګوره، ایم کی ایم چې څومره سیټونه دي په قومي اسمبلی کې، دا فټام دا هومره سیټونه دي، خو ایم کی ایم حکومت چلایي.
د دې نه علاوه په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیډنی لرو. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبری غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره په پوله په دوستۍ دروازه کې نن بم چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا 4 کسان پکې وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. په وژل شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم خودل کیږي. د پیښې ټپیان د سپین بولدک او چمن روغتونو ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم ناورو.
چارواکي وایي 14 نن تر غرمې مخکې له پاکستان سره پر 0.0 یا 0.0 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 دونکو توکو د 14 دو له امله شوې ده چې پکې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د پیښې یو تن عیني شاهد حمدالله وایي چې یو تن په موټر سایکل سپور کس د دوستۍ دروازې ته نږدې په یوه کوڅه کې د پولیسو پر موټر ځان ور الوزولی دی. دی وایي په پیښې کې د پولیسو او ښځو په ګډون 10 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي.
دروازه دی خاطی و کتاب دا کتک چودن آن سوخات سرک نرسده موتسیکل موتسیکل من یو کت داروان و اخلا رنجر سره ها موتسیکل و جنجا و کنیدیده که دقیقه اینجا نفر از کرمونه دیده که دی دروازه دی کماندان با گردون معدومات منیگی دی نفر خیلی مریدی دو نفر ملکی مریدی او تلور نفر ملکی زخمیان
د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل بیا مشال رادیو ته وویل چې په پیخه کې ټول ټال څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي چې زیات یې هم وګړي دي.
بولدک ولسوالۍ د ویش بازار په سیمه کې د پاکستان سره پر پوله موټر سایکل بم چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې دوه تنه ماشومان یوه ښځه او یو بل ملکي سړی شهیدان شوي او اته تنه نور زخمیان.
خو د سپین بولدک ولسوال حاجي عبدالغني بیا په پیخه کې د اوښتې مرګ ژوبلې کچه تر دې هم ټیټه ښیي.
یو موټرسایکل چې چاسکری وو دغه د ویش دروازې ته نږدې د سراجي پولیسو یو رینجر سره دی پر هغه باندې ریموټ والی دی چې په هغه کې یو پولیس زخمي دی. څلور ملکي کسان شهیدان شوي دي څلور زخمیان دي او په هغه څلورو زخمیانو کې یوه زنان هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ سرحدي پولیسو د پاکستان پولې ته څیرمه تر لس زره کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي او دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي هم نیولي وو. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
د پاکستان د بلوچ صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د افغان کډوالو د کیمپونو اوسیدونکي وای چې افغان طالبان په دې کیمپونو او نور سیمو کې شتون لري او هلته د دې لپاره چندې ټولوي چې په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو مرستې وکړي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د ټپي شو وسلوالو طالبانو علاجونه د کوټه په روغتونونو کې کیږي. د مشال خبریال بوریوال کاکړ په دې اړه یو سیلنیز رپورت برابر کړی.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو ځینې اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل وسلوال طالبان په آزاد توګه دې کیمپونو ته تګ راتګ کوي او د هغوی په خبره هیڅوک ورڅخه پوښتنه نه کوي. یو افغان کډوال د نوم او ځای نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تر کومه ځایه پورې چې زه په خبرې یم او ما لیدلی دي خصوصا داسې مدرسې ورته جوړې کړې دي چې هلته راځي سم موټرسایکل سره یې چلاخ کې ار وټل ته ورسېدې له دوی څخه ډک ده نه څوک شناسکار شته نه ځینې کوي او نه څوک ورته وایي او په کوټه کې هم دي خصوصا په چمن کې ګرسره روزل کېږي.
یو بل افغان کډوال بیا وای چې دې کمپونو ته ورتلونکي وسلوال طالبان نه یوازې هلته چندې کوي بلکې هغو کسانو ته ګواښونه هم کوي چې کورنۍ په دې کمپونو کې وي او دوی په افغان حکومت کې کار کوي.
دیول خوشندې ټولې مدرسو ته ځي په مدرسو کې شپې کوي دلته پیسې لیم کوي او چاته لږ خبرداري ورکوي که څوک هلته افغانستان حکومت کې کار کوي یا دا چې بل افغانستان ته اکثره وخت خلک دي نو هغه ته وایي چې هلته کار مه کوي که چېرې تاسو هلته کار کوي نو تاسو ژوند له خطر سره ده موږ کولی شو تاسو ته خطر پیښه کړو هلته تاسو ته پیښه کړو.
چې کله مې د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټري نصیب الله بازی څخه د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د افغانستان د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ په اړه وپوښتل نو هغه وویل
زه به د دې پښتنه کوم چې کچېرې دا درې عمل دلته شته او دا درې کسان شته او راځي او په کمپ کې او چندې اخلي نو یقینا او دا درې که د طالبان سره متعلقه یا د دې فساد او د شر چې په علاقې کې روان دي او د بارډر د پاکستان او تر افغانستان تر مابین چې دی هغه داسې نه دی چې یو مستقل بارډر دی. عام افغان او د طالب فرق کوم چې دی هغه هم ناخل دی چې اسانه نه دی داخل چې دی تقریبا په یو انداز ګرځي.
خو له مشال ریډیو سره خبرې کوونکو کسانو وویل چې وسلوال طالبان په اسانه پیژندل کیږي هغه ځکه چې د دوی په وینا لوی څڼې لري پر هونډا موټرسایکل سپاره وي او پر موټرسایکل یې یو بړستنه هم اچولې وي. د دې کسانو په خبره په افغانستان کې د ټپیسو وسلوالو طالبانو علاجونه د کوټي په سنگین خان میموریل کمپلیکس کې کیږي. د دې روغتون مشر اصل دین خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلای وکړ او ویل
دا خو ګوره په حالي په سنگین کې نه کیږي په درې هسپتالانو کې نورم کیږي.
اصل دین خان زیاته کړه چې د افغان طالبانو د علاج لپاره دوی ته پیسې د سره صلیب نړیواله اداره ورکوي. د هغه دا خبره مې په اسلام آباد کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د ویاندې ستاره جبین مخې ته کښې شوه. هغې وویل چې د دوی د ادارې روغتیایي پروګرام د ټولو هغو ناروغانو لپاره دی چې په یوه نه یوه عمر او په یوه نه یوه ځای کې په وسلو زخمي سي. له نوموړې څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ناروغانو کې دوی ته افغان طالبان هم ورځي او که نه. نو هغې په ځواب کې وویل
آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست لوگوں کی ذاتی معلومات سے ہے اور آئی سی آر سی
ته چې کومه پوښتنه کوي هغه نیغ په نیغه د خلکو له شخصي معلوماتو سره اړه لري. د آئی سی آر سی کارکوونکي له یوه ناروغ څخه هم شخصي پوښتنې نه کوي. نو چې موږ د کوم څه په اړه پوښتنه نه کوو نو زه تاته څنګه ویلی شم چې موږ ته کوم ناروغ راځي هغه طالب دی او کنه، هغه د کوم قام وګړی دی او کنه، او هغه د کوم هیواد دی؟ ځکه چې موږ دا له ناروغانو پوښتنه او دا زموږ د کار ډېر څرګند اصول دي.
د
افغانستان حکومت او ځینې امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تورونه بے بنسټه بولي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو ټولس کیمپونه دي چې درې په بلوچ میشتو سیمو او پاتې اوه د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په دې کیمپونو کې اوس شاوخوا 8000 افغان کډوال ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان د نامعلومه ځاینا نوی ویډیو جاری شوی دا چې د خپل خلاصون په اړه د حکومت نه غوښتنه کړي. اجمل خان د 300 میاشتو راځي د طالبانو په قید کې دي. زموږ همکار په دې اړه رپورت لري.
وایس چانسلر اسلامیہ کالج یونیورسٹی پیښور اجمل خان نن د نامعلوم ځای څخه نوې ویډیو جاری شوې ده. په دغه ویډیو کې نوموړی د دنګو غرونو په لمن کې ناستې چې د لیګلې شوی ختنه داسې بیان کوي.
ملک او قوم سے عاجزانہ اپیل گلے شکوے کے ساتھ کر رہا ہوں.
زد ملک و قوم نہ ڈیر پہ گلا شکوا سرا اپیل قوم چما خپل ټول عمر د ملک و قوم خدمت کرے دومره پوری چا حکومت هم زما د خدماتو اعتراف کرے او اول یہ زد گومل یونیورسٹی ڈی خان او بیا د اسلامیہ کالج یونیورسٹی پہ خور وای چانسلر پسو سوکے کی نہ غلم چی وا اعلی ترین او دادا چې د صوبے چیف سیکرٹری برابر اده. بل طرف ته آزاد تیرو اتل سومیاشتونه د تحریک طالبان پاکستان په قید کې يم او دوی د حکومت پاکستان نه زما د خلاصون په بدل کې د سلور پاکستانی طالبانو د رهایی مطالبه کړې ده چې حکومت ورنه انکار کړی دی. د تحریک طالبان سره د سویټزرلند دوه قیدیانو په بدل کې حکومت د سلو نه زیات طالبانو رهایی او په کروڑونو روپے باندې رضامندی ښکارا کړه چې دواړه پاکستانی شهري هم نه وو او زه پاکستانی شهري هم یم او په اعلی سوکې باندې ناست وم. زه اوس ډېر بوډا شوی یم او د زړه مریض هم یم. زما د خلاصون په بدل کې صرف د سلور پاکستانی طالبانو رهایی نه انکار کیږي. زه د عوامي نېشنل ګوند چې زمون خپل پارټي ده او په حکومت کې هم ناستی زده دوی نه خواست کوم چې د تحریک طالبان غوښتنې پوره کړي او زما رهایی یقیني کړي. د نورو پانتونونو وایس چانسلرانو استادانو او شاګردانو نه هم خواست کوم چې په حکومت فشار راوړي او زما د خلاصون په اړه کوشش وکړي.
اساتذہ بھائیوں سے بھی طالب علمان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکومت سے میری رہائی کا مطالبہ کریں.
دا یادونه دا چې نوموړی د 13 اتلس میاشتونو د تحریک طالبان پاکستان په قید کې دي او په بیا بیا د دولت نه په ویډیو پیغام کې د خپل خلاصون په اړه غوښتنه کړې دي خو لا پرې عمل نه دی شوی.
تاسو د اجمل خان د پېښور د اسلامي کالج د په اړه رپورټ اوریدو چې نوی ویډیو کې هغه ګیلې شکوي کړې دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر مولانا فقیر محمد چې تیره اونۍ له خپلې څوکۍ لرې کړی شوی وو له حکومت سره د خبرو اترو حمایت کړی دی. بل خوا حکومت ویلي د مولانا فقیر له اندې لرې کول د فوزي اپریشن کامیاب په ګڼل کیږي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په باجوړ کې د طالبانو قومندان مولانا فقیر محمد روټرز خبري اژانس ته ویلي چې کله هم له حکومت سره خبري اترې کړې نو د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی مشرانو یې اجازه اخیستې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان تیره اونۍ میډیا ته ویلي وو چې د حکیم الله محسود په مشرۍ کې د شورا غونډې مولانا فقیر د نائب امیرۍ له دندې لرې کړې. د ده په وینا دا ځکه چې نوموړي له حکومت سره خبري اترې کولې. خو مولانا فقیر محمد له روټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک طالبان یو لوړ پوړی مشر هم له سره له دندې د لرې کېدو په اړه رابطه نه ده کړې او یوازې د میډیا د لارې د احسان الله احسان خبرې اورېدلې. نوموړي زیاته کړه که افغان طالبان له امریکا سره خبرې کولای شي نو ولې پاکستانی طالبان له حکومت سره خبرې ونه کړي. اژانس وایي له تحریک طالبان سره په خوا سو تړونونو سیمې نه امن نه دی راوستې بلکې له تړونونو څخه په ګټه اخیستو دوی تل ځانونه بیرته منظم کړي دي. بلخوا د طالبانو په صفونو کې راغلي د اختلاف حکومت په دې باور کړی چې د دوی د طالبانو پر ضد هلو ځلو رنګ راوړی دی. امریکایي خبري اژانس ای پی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین له طالبانو سره د خبرو کولو انکار کړی او ویلي د طالبانو د مولانا فکر له چوکۍ لري کول د دوی په صفونو کې اختلاف په ګوته کوي. نوموړي زیاته کړه د ده له دندې لري کول د طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي نتیجه ده. میا افتخار حسین دعوه وکړه چې طالبانو پر قبایلي سیمو خپل کنټرول له لاسه ورکړی او دوی اوس د تیښتې په حال کې دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ځواکونو مشر جنرال جیم میتس به د پاکستان سفر کوي. دوی هیله لري پاکستانی چارواکو سره به د ناټو لپاره وړونکو سامانونو لارې چې د تیر نومبر میاشت کې رئیسی تړل شوی د خلاصولو په اړه خبرې وکړي. اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې د جنرال جیم د سفر تصدیق هم کړی. اسلام آباد کې زموږ همکار انیل خالد د امریکا لوړ پوری فوجي چارواکي د پاکستان سفر کارپوهانو سره سیړلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس ویلي دي چې هغه به ډېر زر د پاکستان دوره کوي او په افغانستان کې د اتحادي فوجونو د رصد لپاره ځمکې لارې آزادولو په حق له با پاکستان سره خبرې کوي. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس نیولو کوشش وکړو نو هغوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. ولې په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې ویاند مارکسټرو د جنرال جیمز د دورې پخلی وکړو او وی ویل
جنرل جیمز ویلی دی چې هغه به پاکستان ته راځي خو لا تر اوسه سنیټر نه ده خودلې. جنرل جیمز د نیټو سپلای لاین په اړه ویلی دی چې هغه ډیر امید لري چې دا به آزاد شي خو اوس ګورو چې پاکستانی حکام په دې لړ کې ورسره څومره مرسته کوي.
د اتحادي فوجونو لپاره ځمکې لارې آزادولو په اړه کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک نه وپوښتل چې د دې خبرې څومره امکان دی چې د جنرال جیمز خبره به په حقیقت کې بدله شي.
مشکل دا دی چې دا قرارداد د دې سپلاین نه بندولو لپاره د پارلیمنت مشترکه په اجلاس کې منظور شوی او هم د دومره لوی فورم نه چې د دې دوباره اجازه پاخل او پاکستان کې پر کو یوولس دولس میاشتو کی مارچ پورې چې الیکشن متوقع دی نو د پاکستان پیپلز پارټي حکومت په دې لاسه داسې میکانیزم جوړوي چې په خلکو کې د هغوی کم ووټ بینک ته هغه متاثر نه شي چې لکه چې مولانا فضل الرحمان او دفاع پاکستان کونسل پارټیانو ورسره تحریک انصاف چې دی په دې باندې واضح موقف کړی چې داسې پلایان دی نه بحال کی. زه داسې ګڼم چې په اصولي طور باندې داسې پلای به چې دی بحال شي خو صرف ټیکنیکل طریقې سره چې هغه خلکو تجربه او بانه جوړول دي چې حکومت هغه سربانه وته جوړي.
د یادونې وړ ده چې سورز وړاندې د بارني چارو وزیر هینا ربانی کر ویلی وو چې د ناټو لپاره د لارې آزادولو فیصله به پارلیمان کوي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ساسو رپورت یو ساسو پام دی بل رپورت را ګرځو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه نن د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ و رکنی بنچ وکړه. د عدالت په وړاندې د کابینې ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی هم پیشوا او دوه سمریان یې عدالت ته وړاندې کړي. روسو عدالت د کیس اوریدنه تر سبا پورې وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز حسن عدالت ته د وزارت قانون لخوا وزیر اعظم ګیلانی ته لیږل شوی سمریانو فوټو کاپیانې پیش کړې. په دې د جسټس ناصر الملک وینا وه چې دا سمریانې لومبي رجسټرار آفس ته ورکول پکار وو. په جواب کې ورته اعتزاز حسن وویل چې اټارنی جنرل لخوا هم شهادتونه عدالت کې پیش کړې شوي وو. د کابینې ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی په حیث د ګواه عدالت ته پیش شوه او دوه سمریانې عدالت ته وړاندې کړې کومو ته چې عدالت د شهادت درجه ورکړه. په دې موقع د نرګس ټی وی ناوا چې زه د 15 دسمبر 2008 نه تر 18 جنوري 2011 پورې د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټر وم او زه په 28 مې 2010 وزیر اعظم ته لیږل شوی سمری نه علاوه نور سمریانو او جسټس عاقل مرزا د عبوري رپورت تصدیق کوم. په دې د اعتزاز سن ویناوه چې دا سمریانې ځکه شهادتونه وګرځولې شو چې دا ثابته کړی شي چې وزیر اعظم په رولز آف بزنس عمل کړی دی. د کیس اوریدنې وروسته د عدالت د ودانۍ نه بهر د وزیر اعظم وکیل اعتزاز سن مطبوعاتو ته وویل
زه د هیڅ خلاف څه قسمه کاروایی کول نه غواړم، بلکې زه دا ثابتول غواړم چې وزیر اعظم ګیلانی توهین عدالت نه لري کړی. د کابینې ډیویژن سیکرټر عدالت د ګواه په تور پیش شوی وه او هغه د وزیر شیر اعظم گیلانی سره کار کړی دی نو ځکه هغه گواہی ورکولی شي. ماته د آئین او قانون مطابق د فیصلو هیڅ اعتراض نشته او د دې سمریانو عدالت ته پیش کول مقصد هم دا دی چې وزیر اعظم په قوانینو عمل کړی دی.
د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وایي چې د وزیر اعظم وکیل دا کوشش دی چې دا کیس لږ اوږد کړي، خو حکومت لخوا چې کوم دلایل وړاندې کیږي هغه دومره مضبوط نه دي.
دا دفاع لکه کمزور دفاع ماته ځکه ښکاري چې ټیک دا رول آف بزنس به دا وایي چې لاندې نه به سمری راځي، خو د سپریم کورټ حکم چې کوم دی نو آخو په خپل ځای باندې دا خو ختم شوی نه دی. که سبا ورته سپریم کورټ دا وایي چې ځا مونږ منو چې تا ته سمری راغلی وا سمری کې تا ته دا مشوره درکړې وا لا منسٹر یا لا سیکرټری چې ته چې کوم دی دا خط ملي کا هغه وخت خو تاسو منل مونږ ته اوس حکم درکو چې عدالت هغه زو حکم په خپل ځای باندې دی او ته خط ولي کا نو بیا خو به د پرایم منسٹر سره جواز
یاد دی وی چې عدالت د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه تر سبا پورې وزنډوله او نرګس سیټی ته سبا یو واری بیا د حاضرې دوه حکم ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دا فاټانه د سینټ په ټاکنو کې یولس کسانو کې درې د موجوده قومي اسمبلی د پارلیمان د غړو رونه دي او سینیټر صالح شاه یو وار بیا سینیټر وټاکلی شو. د قبایلي سیمو ولسو وینا ده چې یو طرف ته د موجوده قومي اسمبلی ممبرانو د فاټا ولس لپاره هیڅ نه دي کړي، نو بل خوا په فاټا کې د موروسي سیاست بنیاد کې خودلی شو چې لکبلې د فاټا ولس نور هم د احساس محرومۍ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د سینټ لپاره د څلور قبایلي سینیټرانو په چوکو باندې د فاټانه د درې امینېګانو رونه او دغه رنګ سینیټر صالح شاه یو وار بیا سینیټر وټاکلې شو. په درې سینیټرانو کې یو د وفاقي وزیر شوکت الله خان رور هدایت الله خان، د بلال رحمان رور هلال رحمان او د جواد حسین رور نجم الحسن شامل دي. د فاټا د ولس وینا ده چې دوی له دېشته امینېګانو هیڅ کار نه دی کړی، نو څنګه به وکړی شي چې د دوی رونه د فاټا د ولس نمائندګي وکړي؟ یو تن شاکر الله مشال ریډیو ته ویل
امینګانو لکه مخکې دینا مونږ دیتا مې ووټ ورکړی و د دې لپاره چې مونږ لکو کې به دای کارونه وکړي، خو اوس دی لکه خپل ورونه راوستل تقریبا یو دوا خو فیل فل پکې او دا کوم درې مینه ګوندي دغه مطلب خپل ورونه راوستل، نو دا خو یو روسي سیاست شو. اوس تر لکه ایم کیم ته وګوره، ایم کیم چې څومره سیټونه دي په قومي اسمبلۍ کې، د فټام دا همره سیټونه دي، خو ایم کیم حکومت چلایي په حکومت باندې دومره اثر یې دی په چې د حکومت شوی فیصله هغه
د متحده قبائلی پارٹی جنرل سیکرٹر قسمت خان مشال ریڈیو سره خبرو کې تور ول لگولو چې دا په پیسو راغلی سینیټران دي، نو دوی به د ولس څخه خدمت وکړي. نو موري زیاته کړه
د هر یو ایم این اے رول جوړ دل دا پکه ما پیمانه پکم بیس پکم اصول پکم قانون باندې، آیا فاټا کې نور خلق نو، آیا فاټا کې نور سیاسي شعور خلق نو، آیا فاټا کې د بل چا حق نه جوړ د نو په دې باندې فاټا تیر ځل ډیر سخت مایوس یو غسام چار سیډینګ او بارګینینګ کو شه دوزلی بیا هم پکې را دي، نو دې کې جوړ شوی د عوام پورت جوړ شوی د اورونو پورت خونه دي جوړ شوی، نو جو هو د پاکستان د یون د قانون مطابق دی اقرب فروری چ ورته وای اغه وکړه، آیا د دې دورونو علاوه په نور جن په هر ایجنسی کې بل څوک نو چې دې راوستي وي؟
د فاټانا د نوی منتخب شوی سینیټر نجم الحسن رور ایم ان ای جواد حسین مشال ریډیو ته وویل چې دې کې هیڅ حقیقت نشته چې دوی په پیسو باندې دا چوکي اغستی دي. د وویل چې زما د اور په شمول نور ټول سینیټران با د فاټا د ولس خدمت کوي.
کته سو بجوړ تر راشد بجوړ ته د شوکت رور خان نن موجوده ټیم ونه د غرور ایمینې دي هغه هم غوغه غیرو خالګو مهرباني وا او دغه مهنت او سره غوته ووټ ورک هغه غنه مینیټ هم نسې مام اور بزو کز مور ور غل لري هغه بیسیک وجه صرف د دې چې مو د غو خالګو د غو عوام یو ایسې د جواد ایا دی خپل ایجنسی پر خدمت شته دي کني شته دي هغه وجه صرف د ما عوام نیکه خدمت کړي هغه ما مکان نه ورکړي نو ما خدمت نشو کولای. ان شاء الله د امید بو مونږ د غلری او د امید مزارون هم لروم د مخدرون نه لروم څه د بو مونږ زیات اور غزو د پرم کار کوي، د بو بجور د پرم کار کوي، د خبر د پرم کار کوي.
د ذکر وړ دا چې د فاټانا د سلور سنټران لپاره یو لس امیدواران د یو بل سره مقابله کیو چې پکې د دې منتخب شو سنټران نه علاوه ایمن حمید الله جان افریدی، عبدالمالک قادری، ډاکټر اورنگزیب، عبدالسلام شیرانی، عبدالوحید خان، ملک عبدالرحمن او ایم این اے منیر اورگزئی شامل وو. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وغوږی. مجید بابر را سره په سټوډیو کې ناشته او وخت هم د مازیګر 15 بجې شوی دی. نو د مجید بابر نو د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور او کلاچۍ کې به می چاودنې د دریو جنکو په شمول و کسان جوړول. اتلس میاشتې مخکې د اسلامي کالج پوهنتون د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړی شوې ده. په جنوبي وزیرستان کې په احمد ځای وزیرو پولیټیکل انتظامی بندیزونه لګول دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازې سره نږدې ځانمرګي برید څلور کسان وژلي او اته جوړول کړی دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د نهه په ورځ د یو قانون تر مخه د ملکن ډیویژن ارزی کئی قاضیان مستقل کړل. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوی شپږ پوځیان بې درکه یا وژل شوي دي. په افغانستان کې ژغورونکي ډلې وایي چې په شمالي بدخشان ولایت کې د واورو د غټانو د لاندې کسانو کې تر دې ګړی وسل ویخت مړه کسان راوستي دي.
او اوس وخت شوی دی د کورنۍ ورځ د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې لیکلي په اسلام آباد کې زموږ همکاري انیل خالد دغه ادارې لوستلې دي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ګل پروز وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري په موقع وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې په قبایلي سیمه او افغانستان کې چې تر څو حالات په مکمله توګه ښه شوي نه وي د دې سیمې نا ترهګري نشي ختمې دي. ادارې لیکي چې وزیر اعلی په دې موقع وویل چې د موجوده ترهګرۍ پیښې په کورم او خیبر ایجنسۍ کې د سکیورټي فورسز لخوا کامیاب آپریشن ردعمل دی ولی د حکومت حوصله اوچتې دي. ادارې زیاتوي چې د حکومت دفاع ټا په علاقو کې هڅې د موجوده حالاتو په رڼا کې څه خاص نه دي او د حالاتو تقاضا ده چې زیات نه زیات اقدامات وکړي شي. اداري اخیره کلی کې چې ضرورت د دې خبرې ده چې یا خو د ترهګرو په ضد داسې کاروایي وکړي شي چې دوی ټول بیا منظم نشي او د دوی خپلمنځي اړیکې کمزوري شي او یا د دوی سره مذاکرات وکړي شي چې کنور سنوي نو د ترهګرۍ پیښې خو به ختم شي. دغه سي د فاټه د ځوانانو د روزګار لپاره هم کا اقدامات پورته کړي شو نو دوی به د سخت دریځ په ځای د اعتدال لار خپلوي. اج ورځ پاڼه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی په صفاټکو کې اعلان کړی دی چې د ګیس پایپ لاین منصوبې لړکی بعد د ملک د مفادو لپاره د امریکای په شمول دیو ملک دباو برداشت نکړو. ادارې لیکي چې ملتان ایئرپورټ باندې د رسنو سره خبرو کې هینا ربانی کرو ویل چې د امریکای سره تعلقات ساتل د پاکستان په ګټه کې دي او دا تعلقات په خپلمنځي اتحاد باندې ولاړ دي خو ګیس پایپ لاین منصوبه باندې په هیڅ فشار برداشت نکړو. ادارې لیکي چې دا وخت د پاکستان په لار افغانستان کې د اتحادي پوزونو لپاره خوراکي مواد او نور شیان رسول کیږي او امریکا غواړي چې د نیټو د سپلای دي زر تر زره بحال کړي شي او دی لړکی پاکستان امریکایی سفیر کیمرون منټر هم حالی زلی شروع کړی دی نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای باندې خپل شرطونه ومني. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هند های کمشنر سره تیر ورځ په ملاقات کې ویلی دی چې هغوی دی د کشمیر او د اوبو په اړه حساسې مسلې حل کولو لپاره د خبرو عمل تیز کړي. ادارې لیکي چې کچری د پاکستان او هند ترمنځ مسلې ختم شوي نو په دې منطقه کې به غټ ولسی او ماشي انقلاب راشي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان په بنیادي توګه یو زرعي ملک دی او د اوبو د کمی له وجې د دې معیشت ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د اوبو دا کمی په هند او مقبوضه کشمیر کې د هند لخوا په دریابونو باندې بندونه جوړولو له وجې ده. باید چې د اوبو دا مسله په مکمله توګه ختمولو لپاره د هند سره په اعلی سیاسي سطح خبرې اترې وکړي شي او د هند او پاکستان وزیر اعظمان په ګډه د دې سهال راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوو پاڼو د مطبوعاتو ته کتنه لرو. ایرویشیا وی پاڼه په خپل یو رپورت کې ویلي چې د امریکا او اتحادي ځواکونو په 2014 کال کې د افغانستان نه د وتلو تیاری پیل کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم په خپلو تعلقاتو کې د کشالو لپاره په ګډه ذمہوار دي خو په دې کې هیڅ شک نشته چې اوباما د اسرائیل د امنیت په اړه ژمنتیا لري. نور تفصیل د انیس اجمل ناورو.
ایروشیا نیٹ ویب پانی پخپل یو رپورٹ کی ویلی چې د امریکا او اتحادی ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستان لا د وتلو تیاری نسی او د برتانی د دفاعي او لوړ پوړو چارواکي چې په دې وروستیو کې د افغانستان دوره کړی و دا یقین لري چې برتانوي ځواکونه د مرکزی ایشیا له لارې خپل پوځي سامانونه ایستلی شي. د مارچ په لومړۍ نیټه د کرغستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت کې د وینا په وخت د برتانی د دفاعي او چارواکي هاروینی کویلی چې د ځمکې د لارې سامان وړلو سره به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د برتانیا لومړیتوب کې د سامان وړلو لپاره یو اړوند لاره پیدا کول شامل دي او په خاص توګه په هغه ځمکنۍ لارو باندې پوځي سامان ازبکستان، تاجکستان او قازقستان نه وړل دي او په دې لړ کې ازبکستان او تاجکستان سره خبرې اترې هم روانې دي. هاروی وایي چې روس د ترانزیت معاهدو په اړه ډېر همکاري ښیي او برتانیا به د دې ضرورت محسوس نه کړي چې له روس سره د ترانزیت معاهدو په اړه مذاکرات وکړي، ځکه چې لندن او ماسکو دواړه د دې قابل دي چې یو بل سره تجارت وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو تعلقاتو کې د کشالو لپاره په ګډه ذمه وار دي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې اوباما د اسرائیل د امنیت په اړه ژمنتیا لري. رپورټ زیاتوي چې د اوباما لخوا دغه خبرداری چې په ایران باندې برید کېدای شي چې د بل اړخ نه رد عمل راوپاروي، او دا چې د سفارتي خبرو اترو لپاره اوس هم یو مقام موجوده ده. د ایران لخوا د ایټمي وسلو ترلاسه کولو خواهش او د اسرائیل، امریکا، عربي ګاونډو او د خپلو خلکو په اړه د هغوی په خطرناکو ارادو کې هیڅ شک نشته. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل لخوا ایران ته دړکو اخیر کار د نړۍ پام د خطر په لور اړولی دی، خو بیا هم پکار ده چې دا واضح وي چې د ایران ایټمي مرکز ته زیان رسولو لپاره او د دې ارزښت زیاتولو لپاره به څه کول پکار وي. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل د ایران په اړه غوسه او یره حق دی، ځکه چې نړۍ د ایران ناسم کارونه له پامه غورځولي دي او د اسرائیل لخوا خبرداري ته هم توجه نه ده ورکړې. خو دا چې د امریکا پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دې لړ کې هیڅ پرمختګ ونه کړو، اوباما بیا هم په دې لړ کې کامیاب شوی دی چې نړۍ دې ته آماده کړه ایران ته دې سزا ورکړل شي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې د اوباما دا خبره سمه ده چې پوځي عملیات به یوازې اخري لاروي، خو پکار ده چې نه ایران او نه اسرائیل په دې شک ولري.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې په یانګ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د چین چارواکو تور لګولې چې د هیواد مغربي سیمې کې بلتون پاله ډلو په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړي. بلخوا پاکستان وایي چین سره په ګډه د ورپکې توپ پر ضد کار کوي. نور تفصیل دته زوړاندې کوم.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي چین په یانګ جینګ سیمه کې د تشدد د پیښو تور په اسلامي بلتون پالو لګولې چې غواړي خپلواک ریاست مشرقي ترکستان جوړ کړي. ځینې چینی چارواکي په پاکستان کې مشت وسلوال کیمپونه ذمہوار ګرځوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په سرګند په پاکستان نیوکو کولو نه ډډه کوي. خبري ایجنسی د یانګ جینګ گورنر نور بکری حواله ورکړي چې د دوی په وینا د مشرقي ترکستان لپاره کارکونکو او ترهګرو سل په سل رابطې په گاونډي هیوادونو کې دي. دوی وایي خو د گاونډي هیوادونو چارواکو او بیا په ځانګړې توګه د پاکستان واکمنو وار په وار د تشدد د پیښو مخالفت کړي او ویلي د چین خود مختاري او ملي ګټې به پر ځای ساتي. خبري ایجنسی لیکي په دې رستو کې د پاکستان او د چین چارواکو ویلي وو په مغربي چین کې مشت وسلوالو ډلو له پاکستاني طالبانو سره اړیکې درلودې. په کاشګر کې چارواکي وایي د تیر جولای میاشت کې د خلکو په چاقوګانو وهلو پیښه کې د مشرقي ترکستان ډله ککړه وه. دې ډلې په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې وه. خبري ایجنسی د گورنر نور بکری د خولې زیاتوي پاکستان د ورپکتوک پر ضد کمپاین کې د مرستې ډاډ ورکړې. دواړه هیوادونه نږدې ملګري دي او د اړیکو دا تیګه پخوانی مشرانو ایخو دیوا. خبری ایجنسی کې چین او پاکستان د اوږدې مودې ملګری دي، خو پاکستان چین ته نور نږدې کیږي او هغه ځکه چې د تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اوسامه بن لادن ووژلو او د دې وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې شوې وي. خبری ایجنسی کې تیر اونۍ د حکومتي چارواکو په وینا د یانګ جینګ لری پرتی سیمه کې برید کونکو په چاقوګانو 10 کسان وژلي، خو پولیسو وو برید کونکي په ډزو وژلي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزي 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکي وایي امریکا سره د اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانانو ته د امریکا لخوا د اداره کیدونکو زندانانو د چارو د سپارلو په اړه پرمختګ شوی دی او کدی شي ډیر زربا په افغانستان کې د دې جیلونو د چلولو واک افغانانو ته ورکړل شي. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه یو رپورت لري چې بشیر غواخي درته غټ کې دروروي.
رویټرز خبری ایجنسی د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویان لخلی لیکلی چې د امریکای سره ستراتیژیک تړون ته د رسیدلو لپاره کېدای شي په افغانستان کې د امریکا لخوا اداره کېدونکي زندانونه په نږدې راتلونکي کې افغانانو ته وسپارل شي. رویټرز لیکلی چې افغانستان له امریکا او ناتو څخه غواړي چې بهرني ځواکونه دي د افغانانو په کورونو د شپې چاپې نه وهي. دا د دې تړون لپاره پر زندانونو د خپل کنټرول سربېره د افغانستان یو بل شرط دی. د ولسمشر کرزی وایند ایمل فیضی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د زندانونو په اړه کېدای شي په درې ورځو کې وي پریکړه ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې کله افغانستان او امریکا د زندانونو د سپارلو په سر رضا شول نو بیا به د شپې د چاپو په اړه یوې هوکړې ته د رسیدلو لپاره خبرې کوي. په دې رپورت کې راغلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون چې دواړو خواوې پرې له یو کال څخه د زیاتې مودې لپاره بحث کوي له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدو ته او د دوی د کار چوکاټ ټاکل ته لار برابروي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکایي سفیر ریان کراکر او افغان ولسمشر حامد کرزی ملاقات کړی او امریکا افغانانو ته د زندانونو د سپارلو لپاره د شپږ میاشتو د مودې وړاندیز کړی. خو د رپورټونو تر مخه حامد کرزی وایي د مارچ تر نهمې دې دا کار ترسره شي. په رپورټ کې د یو افغان چارواکي لخوا ویل شوی چې د جیلونو د سپارلو بهیر به په څو ورځو کې پیل شي او په شپږو میاشتو کې به پوره شي. په داس حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون خبرلانو ته ویل چې د امریکای سره د ستراتیژیک تړون په لړ کې پرمختګ شوی. د رویټرز په وینا امریکا غواړي د تړون د افغانستان په اړه د مئی په دوهمه نیټه په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو د مشرانو کېدونکي کانفرنس تر مخه حتمی شي. یاد دی وی چې د ناټو عملیاتي پوځیان به په 2014 کال کې له افغانستان څخه ووځي. د رویټرز خبری اژانس د دې رپورټ تر مخه ک د امریکا او افغانستان ترمن دا تړون لکېدو پاتې شي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او کېدای شي د دې سبب شي چې په افغانستان کې بې ثباتی اوږده پاتې شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
دا نړۍ په نورو هیوادونو په تیر بیا په یورپ او امریکا کې چې کله یو کس ډیر وخت ژوند وکړي نو وروسته د قانوني غوښتنو په پوره کولو سره کولی شي د دغه هیواد د شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. په پاکستان کې په میلیونونو افغانان، بنگلاديشیان او برمیان له لسیزو راهیسې ژوند کوي. پوښتنه دا ده چې آیا دوی هم د پاکستان شهریت غواړي او آیا په پاکستان کې بهرنیو ته د شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو قانون شته او کنه؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت واوري.
که څه هم ډېر کم بهرنیان داسې دي چې د پاکستان شهریت یا هلته د تل لپاره د اوسېدو لیوالتیا لري، خو چې کله خبره افغانانو، بنگلاديشانو او برمیانو ته راسي نو کیسه برعکسي. دا وخت د ملګرو ملتونو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو د پخوا په څیر پاکستان اوس د افغانانو په هیواد کې اوسېدو ته ډېر زړه نه شکوي. افغانان وایي دوی له تیرو 4 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، نو پکار دی د هیواد شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني حق ورکړل سي. د جلوزی کیم د کډوالو یو مشر پیر فضل الله طیب چې خپل هم له تیرو 4 لسیزو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي خو بیا هم د کډوال حیثیت لري.
زما پن باندې تقریبا په 100% افغانان غواړي چې پاکستان کې اوسېږي، دلته یو شهریت ترلاسه کړي او د شهریت د حاصلولو لپاره په مختلفو طریقو سره حلیزلی افغانان کې څوک د پاکستان شناختی کارت په پیسو باندې اخلي، څوک د ایجنسو د لارې نه جوړوي، دا د کومې چې د فاټا طریقه ده، او څوک چې دا کوم کسان دي چې هغه غواړي چې نشنالیټي واخلي د پاکستان، هغه تقریبا چې زه خبرېږم په لکونو روپو باندې هغوی پیسې ورکوي او د پاکستان نشنالیټي اخلي.
په پاکستان کې ځینې خلک افغانان د هیواد په اقتصاد او بنیادي ډانچه بوج ګڼي او غواړي دوی نور بیرته خپل هیواد ته ولېږل سي، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له دې سره اتفاق نه کوي. دی وایي پکار دی افغانانو ته شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني حق ورکړل سي.
وان مهاجر دی غی د پاکستان په اقتصاد کې ډیر وی او برخه لري، دلته اس وخت مغیب مقامی آبادی باندې چرته بوج نه دی شوی، غی خپل بوج د خپل ولې دی او دلته چې کوم نه خدمت کړی دی، دلته دغه افغانان دي چې غی بار امریکا او اروپا کې او په مسیحیت وستا کې د غی چې کوم نه سړي دی، غی اتنه سیرا لیږي او دا د پاکستان په ګټه ده، پاکستان
خبره یوازې د افغانانو د شهریت نه ده، بلکې شاوخوا 15 لک بنگلاديشان او په لسګونو برمیان هم د پاکستان په کراچي ښار کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، خو بیا هم د هیواد له شهریت محروم دي. د بنگلاديشانو یو استازي علاودین مشال ریډیو ته وویل چې د شهریت نه درلودنې د بنگلاديشانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
د چا دلته 15 او د چا 40 کاله سوی دی، څوک تر کال 1901 له مخ راغلی دی او څوک بیا وروسته. د پاکستان بل نظام دی، په نور ملکونو کې داسې خلکو ته شهریت ورکول کیږي. خلکو دلته ودونه کړي دي، بچیان یې دلته دي، په لکونو او کروڑونو روپیو کاروبار کوي. له دې سره پاکستان ته هم ګټه رسیږي، پیسې بهر نه ځي، نو دوی ته شهریت ورکول پکار دی.
دلته پوښتنه دا ده چې آیا د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې له لسیزو راهیسې اوسیدونکو بهرنیانو ته د شهریت یا د تل لپاره د ژوند تیرولو لپاره قانون سته او کنه؟ قانون پوه بیرستر باچا وایي هو قانون سته، خو د قانون له مخې د داخله چارو وزارت د یو کس پر بنیاد د شهریت ورکولو فیصله کولای سي، نه چې په ډله ییزه توګه ټولو ته شهریت ورکړل سي. نوموړی زیاتوي که چېرته حکومت وغواړي نو د دې لپاره به یو ځانګړی قانون جوړ شي.
داسې یو قانون جوړ کړي پاکستان یا پارلیمنت چې کوم دی، نېشنل اسمبلی او سینټ، یو داسې قرارداد پاس کړي چې هغه په لحاظ سره دی وایي چیرې داسې تنان چې کوم د بهر ملکونو د افغانستان دي، د بنگلاديش دي، د برما دي، نور ځایونه دي، چې هغه دلته ډېر څلوېښت یا شل کالونه اوسي او هغوی د نن نه پس چې کوم دی نو هغوی د پاکستان مستقل باشندگان مونږ وو، هغوی ته مونږ چې کوم دی نو د پاکستان آی ډي کارډ شناختي کارډ ورته ایشو کوو. نو داسې اله کېدای شي چې پاکستان حکومت داسې یو قانون پاس کړي، خو کنې اله کنې د هغې نه علاوه طریقه سو هم دا ده چې هر یو تن چې کوم دی نو ځان ځان ته به درخواست کوي او که پاکستان حکومت غواړي نو هغه تنان ته به شریعت د دې وطن ورک.
له لسیزو راهیسې آباد افغانانو، بنگلاديشانو او برمیانو ته په ډله ییزه توګه د شریعت یا د تل لپاره د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت آیا څه تګلاره جوړوي او کنه؟ په دې اکرم د سرحداتو له وزیر انجینیر شوکت الله او د کورنۍ چارو له سیکرټر سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نسوې.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
دا خبر پختونخوا پیښور خار او شاوخوا سیمو کې د یو مودې قلاری رستو بیا ترهګریز پیښې رامنځته شوي. د حکومت او د امنیتي ادارو لخوا د پورته شوو ګامونو باوجود دا پیښې سیوا شوي. د دې وجوهات څه دي او تر کومه به په دې قابو ومنل شي؟ زموږ همکار غلام غوز د دې پختونو جواب په دې رپورت کې لټولی دی.
د پیښور او د پیښور په شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او کیوې خواته وسلوالو په دې عملیاتو کې زیاتره پولیس په نخښه کړی دي، خو بلې خواته د وسلوالو په دې تازه عملیاتو کې د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاوډلي سیاسي غونډې هم په نخښه کړې شوې دي او عامو وګړو ته هم د ترګرۍ په تازه پیښو کې مرګ جوړه اغوښتې ده. هم په دې وجه په پیښور کې د پیپلز پارټي شیرپاوډلي پیپلز یوت او وطنپال سټوډنټس فیډریشن یو احتجاجي مظاهره هم ترسره کړه. د دوی ویناوا چې د شیرپا وډلی کارکونان به د بمی 14 نه نویریږي او خپل سیاسي هلی ځلې به جاری ساتي.
ما نوم قاضی اسد شاه دی او د پی ایس ایف او د پیپل یوت کمباین یو مظاهره وه. دا زمونږ په لیډر باندې د دماکې خلاف وه او مونږ په دې دماکو یا په دې دغه دا احتجاج چې مونږ نه یریږو نه زمونږ لیډر د دې ارسنا ډرا رستو کې دواله دی او مونږ به خپل مشن جاری ساتو، د پښتنو خدمت به جاری ساتو. کاغی که زمونږ د ځانونم قربان شي، ځکه زمونږ د لیډرانو نه زمونږ قرباني را روانه ده او دا قربانی به ان شاء الله دا پی ایس ایف دا پیپل یوت دا به ورکی خودی حق आवाज بوچتای
هم د پیښور د امنیت په اړه مې چې کله د پیښور د کلیوالو علاقو د ایس ایس پی کلام خان نه پوښتنه وکړه چې د امنیتی ادارو لخوا د اغیستل شوي کلک ګامونو باوجود په پیښور کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، نو په ځواب کې هغه وویل چې د پیښور سره لګیدلې قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټن ځایونو له وجې دا پیښې رامنځته کیږي. د پیښور د کلیوالو سیمو د ایس ایس پی کلام خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې د پیښور سره لګیدلې قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې خو پوځي عملیات هم ترسره شوي وو، نو ولې دغه سیمې د وسلوالو نه ندي صفا کړې شوي او تر کومې نیټې به د پیښور د امنیت ستونزه هواره شي، نو په ځواب کې هغه وویل چې سل په سل لا د ترګرۍ په ستونزه قابو نه ده موندل شوي. په پیښور کې د ترګرۍ په تازه پیښه کې سلور کسان په داسې حال کې جوبل شوي دي چې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه هم رابلل شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی لخوا د پولیو د سر د پاره جوړ شوې ادارې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د روان کال په لومبیو دریو میاشتو کې تر اوسه پورې د پولیو یا د ګوزن دولس کیسونه مخې ته راغلي. د اعلامیه تر مخه د روانې میاشتې د دولسمې نه تر شپاړسمې نیټې پورې د ټولو ضلعو د رابطه افسرانو په مرسته د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین شروع کوي ترڅو پاکستان په دې رستو کې د مخ په زیاتېدونکې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. په دې حقله نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د اعلامیه تر مخه د داخلي سند تر څنګ د کراچۍ ښار په دیارلس ټاونونو او د بلوچستان صوبې په نورلس ضلعو کې څه کم 95% ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. دغه شان خیبر پښتونخوا صوبې په ابټآباد او بونیر ضلعو او قبایلي سیمو کې هم د پولیو د څاڅکو د ورکولو پروسه د ټاکلي شوي هدف نه کمه ریکارډ شوې ده، چې له امله یې روان کال کې د پولیو د مرض څخه اغېزمنو شوو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راتلی شي. د اعلامیه تر مخه روانې میاشتې د دولسم تر څوارلسمې نیټې پورې به ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو پروسه یو ځل بیا شروع کیږي. چارواکي وایي د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پیښو د پولیو په ضد کمپاین ته زیان اړولی دی. پاکستان کې د پولیو د کمپاین څارونکي او د وزیر اعظم سلاکاره بیگم شیناز وزیر علي په دې حقله وایي دیش نه تر 15% پورې ماشومان بلوچستان کې داسې دي چې هغوی ته د پولیو هر کمپاین کې څاڅکي نه ورکول کیږي، ځکه چې هلته د څاڅکو د ورکولو عمله په اسانۍ سره نشي رسیدلی. د صحت د نړیوالې ادارې په وینا پاکستان کې د کال 2015 را په دې خوا د پولیو کیسونه کال تر کاله مخ په زیاتېدو دي. د پولیو د څارنې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی دی که د روان کال د اپریل تر میاشتې پورې پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي په ضد لازم ګامونه پورته نه کړی شو، نو کېدای شي په راتلونکي کې دغه رنز له کنټرول څخه بهر شي. چارواکي وایي تیر کال پاکستان کې 198 ماشومانو کې د پولیو رنز درک شوی و، چې پکې له ټول بلوچستان صوبې څخه 22 کیسونه او یوازې د پښین ضلع څخه 6 کیسونه مخې ته راغلي وو. څېړونکي وایي پاکستان کې د پولیو رنز کال تر کاله زیاتېدل د ناامنۍ نه علاوه د پولیو د خطرو څخه د ولس ناخبري او د سیمه ییزو چارواکو سستي هم هغه لاملونه دي چې له وجې یې پولیو رنز تر اوسه ختم شوی نه دی. خو د بیګم شیناز وزیر علي په خبره دا ځل حکومت د هرې ضلع رابطه افسرانو او ډیپټي کمشنرانو ته په ټینګه ویلي دي چې د پولیو کمپاین په کامیابولو کې دې مرسته وکړي. ڈپٹی کمشنرانو او ڈی سی اوز ته ویل شوی دی چې د ضلع د صحت، تعلیم، پولیس او نورو برخو کې کارکوونکي کسان د پولیو په کمپاین کې خامخا شامل شي.
لازمی شامل
کرنا ہے مهم ہے.
د یادونه ورل دا چې لری پروتو سیمو کې د ځنې مذهبي ډلو لخوا د پولیو د کمپاین په ضد ډول ډول ګنګوسي د دې لاملونه دي چې پاکستان کې د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دې رنز څخه ګڼ شمېر ماشومان د ټول عمر دپاره معذوره کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا
په پیښور میډیکل کالج کې په ملکی کچه د طب زده کوونکو د ریسرچ یا سیړنې یو سالانه میله لګیدلې ده چې د بیلابیلو برخو نه د سیړنې کوونکو طالب علمانو ګډون کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبریال شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور میډیکل کالج کې د زده کوونکو لخوا د سیړنې یا تحقیق په اقلا یو سالانه میله لګیدلې ده چې پکې د ټول ملک نه یویشتو د طب کالجونو زده کوونکو خوشه یو سل سلویخت بیلابیل موضوعاتو باندې سیړنې یا تحقیق کړی دی. دغه سیړن کوونکو زده کوونکو وینا ده چې دوی خپل سیړنې یا تحقیقي کارونو کې بیلابیل مسایل او موضوعات څېړلي دي او دوی نه یوازې دغه مسایل پنه کړی دي بلکې د دې د حل یې هم پکې د خودلو هڅه کړې ده. دغه سیړنې کوونکو زده کوونکو کې د ملک ته بیلابیل برخو نه علاوه د قبایلي سیمو شمالي وزرستان څخه تعلق لرونکي زده کوونکو هم خپل سیړنې کړې دي. د خپلو کارونو په خلا باندې دغه زده کوونکو مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
محسن امینیم یور کوټ شانتي ریسرچ کړی دی. ډاکټرانو د کم ګنده لیکل وي هغه چټ چټ ویل کېږي مریض چې کم چټ ورکوي هغه باره کې هم کړی دی او هغه کې چې ډاکټرانو کم خبرې پاتې کوي او کم دوایانو چې کم سپلنګونه یا غلط لیکي نو هغه کې ماته ډېر ښه رزلټ ماته ملو شو. تقریبا 10-60% خلک داسې دي چې مطلب د غلط لیکلو دغه وجنه پاکستان کې لیکن زه دا وایم چې ټوله دنیا
بختاور احسانیہ پشاور میڈیکل کالج نا نن چې مشکم ریسرچ کړه هغه فیس بک بار فکر دی کنه د کچنن سابو د خلک ډیر سي استعمال وی او مش راي چې خلک دی بار خبر شي چې خلک ډیر په حالات مطلب استعمال وی تاسو کړی چې اروا سو مش کاغذ نه جمع کړی کنه به خلک تمش ور کړی وی چې مش پښتنو کې چې دیس سوي کنه دی بار شي او پاک شي چې زیات نه زیات په فیس بک استعمال وی او ډیر په غلط طریقه استعمال وی تب سبق نه وځي کنه دی پر مش راي چې مش دار سوچو کې فیس بک ټوله خټ مسله ده کنه چې سو خپل تصویرونه ور کی کنه او دی وجنه چې داس تصویر شي دا مطلب خلک کاپی کوي وابل
دا لاسا نسوار دا لاسا شیشی دا لاسا
دا طب په شوبه کې د سیړنی یا تحقیق سره تړلې ډاکټر زهر الله چا چې د دې پروګرام تنظیم کړی دی دا داسې قسمه حال زلو په حق لا مشال لیډو توای
ریسرچ دی دا همیشه د ینګ ایج کار دی او په دې کې ډېر انرژي په کار دی. کوشش دا دی چې مونږ د ریسرچ دا تخم د ینګ کسانو په دې ذهن کې د وسنه واچو چې کله دې پریکټیکل لایف ته لاړ شي نو چې په دې کې دا یو قابلیت دی او دې څه پرابلم ښکاری دغه پرابلم د حل کولو کوشش وکړي. ریسرچ تعریف هم دا دی پرابلم معلومول او بیا دغه پرابلم حل معلومول. نو چونکه دا ځان له یو فن دی او دا ترازی د تربیت سره موږ دا یو فورم دی ته پرووایډ کو.
یاد دی وی چې دغه د کوونکو وینا وا چې دوی ته دغه شانتي موقع ورکړي شي دوی به د معاشري هر یو شخړه نه یوازې را پګوته کی بلکې د هغه حل به هم د اولس او د خپل استادانو په مرسته راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه خريشي بوت را رسیدلی او دا و د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه خو د دین وړاندې چې د مخخه درته وایم د مجید بابر نوا د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی وورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور او کلاچۍ کې ومی 14 د دریو جنکو په شمول وکسان جوبل اتلش میاشتې مخکې د اسلامیا کالج په هنتون د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړې شوې ده. په جنوبی وزیرستان کې په احمد زئی وزیر او پولیټیکل انتظامی بندیزونه لګولې دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازې سره نږدې ځانمرګي برید سلور کسان وژلي او ته جوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د نهه په ورځ د یو قانون تر مخه د ملکن ډیویژن عارضی علاقائی قاضیان پاخه کړل. د برتانی د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوی شپږ پوځیان بې درکه یا وجل شوي دي. په افغانستان کې ژغورونکي ډلې وایي چې په شمالي بدخشان ولایت کې د واورو د غټانو د لاندې کسانو کې تر دې ګړی اووه څلوېښت مړه کسان راوستي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ د دغه هیواد د مشکوکه ایټمي پروګرام حل په سفارتي توګه ممکن دی.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو داوا د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سوال و بیا نوی رپورټونو سیډنیز رپورټونو او نړیوال مضبوطو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. هم دې سره کوربه ګلیاس مګ تکنیکی همکار علی محمود مجید بابر ته اجازه ورکړي. په همدې سپو باندې تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبرونه لږ شیبه کې اوریدلی شئ. هم دې سره ماته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم.